کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 لومړی هجری لمریز کال د غویي اساور یو دیرشمه ده چې د 2023 میلادي کال د مې له 28 سره برابره ده. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې خپل فعالیت ته به دوام ورکړي. د دې کمیسیون او د پخواني دولت د څو نورو مهمو ادارو تشکیلات تیرونی د طالبانو د حکومت د یو حکم په اساس لغوه شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې ویلي دي چې فعالیت یې په تیرو نهو میاشتو کې د امنیتي، مدیریتي او مالي بحران له کبله ځنډیدلی و، خو په بیان کې یادونه شوې چې دا کمیسیون به له کورنیو او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې خپل فعالیت ته له دې وروسته دوام ورکړي. طالبانو په روزګان ولایت کې د نشه یي توکو د پیر او پلور لوی مرکز بند کړی. د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي چې دا کار د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمان په اساس شوی. د روزګان د امنیت قمندانۍ ویاند اغه ولی قریشي ازادۍ رادیو ته ویل چې که څوک له دې امر څخه سرغړونه وکړي نو به نیول شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپارل شي. طالبانو درې ورځې مخکې په روزګان کې د کوکنارو د کښت د اړولو خبر هم ورکړی او ویلي دي چې په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو نوي فصلونه له منځه وړي دي. د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د کرومایټ د کانونو د استخراج مزایده لسو شرکتونو ګټلې ده. د وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې 214 شرکتونو په مزایده کې ګډون کړی و. د خبرپانې له مخې د مزایده ګټونکي 10 شرکتونه به د کندهار، زابل او لوګر له کانونو څخه کرومایټ استخراجوي. کرومایټ له اوسپنې ډکه تیږه ده چې د ډیرو کلکو وسایلو په جوړولو کې کارول کیږي. روسیه له نږدې یوې میاشتې جګړې وروسته د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې د بریا تر ادعا وروسته د ختیځې دونباس سیمې د نیولو لپاره پراخې هڅې پیل کړې دي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې وروستی اوکراینایي سرتیری هم تسلیم شوی. روسیه وایي په تیرو څو ورځو کې په دې سیمه کې د ټولو تسلیم شویو اوکراینی سرتیرو شمیر 2409 ته رسیږي. روسیه اوس په ختیځه لوهانسک سیمه کې عملیات سخت کړي او پر ټول اوکراین د روسي الوتکو بمبارۍ هم زیاتې شوې دي. نن سهار د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډیرو سیمو کې د بمباریو په خاطر د خطر زنګونه وکړنګول شول. او د فنلند د ګاز دولتي شرکت خبر ورکړی چې له روسیې څخه د هیواد ته د ګاز صادرات نن بند شول. د روسیې ګاز پروم شرکت پرون ویلي و چې فنلند ته صادرات به د شنبې په ورځ بند کړي. د فنلند د ګازوم شرکت اجرایه رئیس پرون وویل د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنکي د ګاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. روسیې مخکې له دې په ناټو کې د فنلند د غړیتوب د پلان په اړه هم خبرداری ورکړی و او ویلي و چې دا کار به ناوړه پایلې ولري. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. تر سره اوسئ د دې خبرونې په دوام کې د څو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې خپل فعالیت ته به دوام ورکړي. په غزنی کې بیا هم د یوې زړې مرمۍ د چاودنې پیښې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې.
دوه تنه ماشومان چې زړې اوسپنې راټول کړې وې چې له بده مرغه همدې ساحه کې په باندې انفجار کړی دی.
د نورستان د واما ولسوالۍ په یوه ځنګله کې لګېدلی اور پرون مازدیګر مړ شو.
دو ورځ نو ورم دغه سجریان درلود. ولسی خلکوم کوشش وکړ او د ولایت نظرات پرسنل هم ورغلی. تقریبا چې مازیګر مهار کړی دی.
په یو تفصیلي راپور کې دې ته کتنه کوو چې آیا پر ښځو او نورو افغانانو د طالبانو محدودیتونه د دوی د تیر ځل واکمنۍ د دوام نښه ده.
دوی دا پر نړیوالو د خپل حکومت د رسمي پیژندلو لپاره د یوې حربې په شکل کاروي چې د نړیوالو غوسه هم راپارولې ده.
نور مطالب لرو او په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
که څه هم طالبانو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لغوه کړی، خو دا کمیسیون وایي له ملي او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې هڅه کوي چې په خپلواک ډول خپلې چارې پر مخ بوځي. د کمیسیون په یوه خبر پانه کې لیکلي په تیرو نهو میاشتو کې د افغانستان ناوړه وضعیت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په امنیتي، مدیریتي، هویتي او مالي برخه کې له بحران سره مخامخ کړ. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغانانو د بشري حقوقو په وضعیت د غیز لپاره به په مسؤلانه ډول خپلو کارونو ته دوام ورکړي. دا کمیسیون وروسته تر دې د اعلان کوي چې طالبانو یې تشکیل لغوه کړ او وی ویل بودیجه نه لري او تر خوای د دې کمیسیون د کار د دوام لپاره نوره اړتیا نشته. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تیره ورځ یوه اعلامیه خپره کړه او پکې یې ولیکل که څه هم د افغانستان سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بد وضعیت په کارونو اغیز کړی، خو دا کمیسیون به له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ هڅه وکړي چې د بشري حقوقو د سترې داعیې په برخه کې خپل ماموریت له هر ډول سیاسي لیدلوري او تګلارې پرته په لا ډېر تمرکز په خپلواک ډول له خپلو نویو کارکوونکو سره پر مخ بوزي. د کمیسیون په اعلامیه کې زیاته شوې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون به د هغو پیښو، ګډوډیو او تګلارو پر وړاندې چې د هیوادوالو بشري حقوقو اغیزمن او نقص کړي رسمي، صریح او واضح دریز ولري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم په امنیتي، مدیریتي، هویتي او مالي برخو کې له سختو ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم په نړیواله کچه د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو لکه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا، د بشري حقوقو عالي کمشنري، د بشري حقوقو د ملي بنسټونو او نورو فعالانو او مدافعانو سره په اړیکه کې دي. که څه هم د دې کمیسیون مخکنی مشر شهرزاد اکبر له دندې استعفا کړي، خو اعلامیه کې لیکل شوی د دې کمیسیون غړو د اکثریت رایو په توافق نعیم نظری چې وړاندې د دې کمیسیون مرستیالو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نوی مشر ټاکلی دی. موده وړاندې شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره مرکه کې د خپل استعفا په اړه ویلي وو، خو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون داسې مهال د خپل کار د دوام اعلان کوي چې د طالبانو اوسنی واکمني د بشري حقوقو په نقص او ترخوای پنجونو او خوځو د زیاتو محدودیتونو لګولو له امله په کور دننه او نړیواله کچه تر سختو نیوکو لاندې ده. د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لغوه کولو پریکړه له سخت غبرګون سره هم مخ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر میشل باشلی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د لغوه کولو پریکړه په کلکو ټکو غندلی او د یو ژور شاته ګام یې بللی دی. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د دې پریکړې په غبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه دا یوه لویه ماته بللی. بینټ زیاته کړې د بشري حقوقو د څارنې او دودولو لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته ډیره اړتیا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي چې دا چاودنه د زړې مرمۍ د سرګولولې له کبله شوې چې دغه ماشومانو چیرته پیدا کړې وه او غوښتل یې چې وی پلوري. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د جمعې په ورځ مازدیګر یوې چاودنې یو ماشوم وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. د امنیه قوماندانۍ ویان سید احساک صالح د جمعې په ورځ ناوخته په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، نن مازدیګر 15 بجې د غزنی ښار لومړی امنیتي او ځای اړوند د پولي میده په سیمه کې د کباړي دکان مخې ته چاودنه سوې. نوموړی وایي دغه چاودنه د زړې مرمۍ د سرګلولې له امله سوې چې دغه ماشوم مانو چیرته پیدا کړی و او غوښتل یې دلته وپلوري.
دوه تنه ماشومان چې زړې وسپنې راټول کړې وې غوښتل یې په سوداګر یا په کباړ فروش باندې وپلوري، چې له بده مرغه همدې ساحه کې په باندې انفجار کړی دی. یو تن تقریبا 12 کلن ماشوم شهید شوی دی چې د شارکونه د سیمې اوسیدونکی دی، او بل ماشوم یې شدید زخمي دی چې په شفخانه کې دی.
په غزنی کې تر دې وړاندې هم ورته پیښ سوي چې ډیری وخت یې دغه ډول ماشومانو ته مرګوب لاړولی ته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له نورو سیمو څخه هم وخت په وخت د ورته پیښو راپورونه ورکول کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې غرمنۍ خبرې مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د نورستان ولایت د ماولسوالۍ په یوه ځنګله کې لګېدلی اور تر ادارې لاندې راغلی دی. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي چې د اور د وژنې عملیات د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې او د ماولسوالۍ د اور وژنې د ټیمونو لخوا ترسره شول. په دې اړه جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د نورستان ولایت د ماولسوال مولوي مصباح الدین حیدری وایي چې پرون د اور وژنې د عملیاتو د لیدو لپاره د خپله د واما ولسوالۍ بونی سیمې ته تللی و، او د ورسی پپای کې تری راستون شو. نو موري ازادي رادیو ته وویل چې د اور لمبې اوس کابو شوې دي. د سیمې خلکو د ازادي رادیو خبري الته ویلي چې د دې سیمې په ځنګل کې اور د پنځشنبه په ورځ وروسته له هغه ولګي چې یو ماشوم لرګیو ته اور واچو. د نورستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د اوروشنې د عملیاتو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
و مولو سالی کې چې کوم بونی ساحه کې اور لګیدلی دا دوه ورځې تقریبا شي اور همدغسې جریان درلود. ولسي خلکو هم کوشش وکړ او د ولایت نه زراعت پرسنل هم ورغلي او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څخه کسان هم ورغلي. کارونه شي بیا ولسوال صاحب سره د خپل پرسنل ټولو سره وخت تقریبا د ولسوالۍ ګڼ پرسنل خېژولو اور خو تقریبا چې مازیګر مهار کړی دی.
د نورستان چارواکي وایي دا پیښه انساني تلفات نه لري خو تاییدوي چې د اور په لمبو کې د اتو جریبو په شاوخوا کې ځنګل سوځېدلی دی. د نورستان او کونړ غرونه د هیواد د نورو ختیځو ولایتونو په څیر د نښترو او ځلغوزیو په ځنګلونو پوښلي دي. د افغانستان د نښتر او ځلغوزیو ځنګلونه هم د ښه کیفیت لرونکي لرګي او هم د ځلغوزیو د صادراتو له پلوه خورا زیات اقتصادي اهمیت لري. خو تل دا شکایتونه شته چې دا ځنګلونه په غیر قانوني لارو وهل کیږي او پاکستان ته قاچاق کیږي. د اقتصادي چارو شنون کې وایي چې د افغانستان د وروستیو څلورو لسیزو هیڅ یو دولت هم د دې ملي پانګې د ساتنې په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی.
د ازادۍ رادیو خرمنې خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په ترینکوټ ښار کې د تریاکو د پیرو پلور د یو لوی مرکز د بندېدو خبر ورکوي. په دې مرکز کې به په دې وروستیو کې د ورځې سوونو ټنه تریاک پلورل کېدل. او بخښي پر اورزګان ولایت واکمن طالبان وایي چې دا کار د ډلې د لوی مشر امیر المؤمنین د فرمان په اساس شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي په ترینکوټ ښار کې د تریاکو د پیر او پلور د یو لوی مرکز د تړل کېدو خبر ورکوي. پر اورزګان ولایت واکمن طالبان وایي دغه کار د خپل مشر امیر المؤمنین ملا هیبت الله خونزاده د فرمان پر اساس کړی دی. د دغه ولایت د امنی کمانډانی ویانا غولی قریشی ازادي راډیو ته ویل چې چیرونی دغه کچاکبرانو ته خبر ورکړی و چې ژر تر ژره خپل فعالیتونه بند کړي.
د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان د پلي کېدو په موخه اورزګان مرکز ترینکوټ ښار کې د تریاکو یا دې ته ورته د نور نشي توکو د فلیر او پلور مخه ونیول شول. نو کوم څوک چې سرغړونه کوي هغوی به نیول کیږي او وروسته به بیا عدلي او قضایي ارګانو ته سپارل کیږي.
ښاغلي قریشي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل ځکه له دې وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال به قاچاقبران د حکومت له لوري نیول کېدل او تریاک به یې سوځل کېدل. د تریاکو د پیر او پلور د غلوی مرکز په ترینکوټ ښار کې د تریاکو د چوک په نوم له کلونو راهیسې شهرت لري چې په دې وروستیو کې نور چوکونه هم قاچاقبرانو نیولي وه. خو دغه چوکونه د ولایت مقام د ودانۍ څخه په شاوخوا 300 متره کې قرار لري او په ښکارا ډول په دې وروستیو کې په سوونه ټنه تریاک پیرل کېدل او پلورل کېدل. بل خو بیا د ترینکوټ ښار اوسیدونکو وایي چې دغه قاچاقبرانو اوس د ترینکوټ ښار په څنډو کې اټی خلاصي کړي دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې نه غواړي نمونه یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان یې هلته هم مخه ونیسي. پر اورزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. خو وایي هر یو کس چې له امره سرغړونه وکړي نو دوی به یې ونیسي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې وسپاري. دا په داسې حال کې د چې درې ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالبانو د کوکنارو د کښت د اړولو په اړه خبر ورکړی و چې په یو شمېر ولسوالۍ کې د کوکنارو نویو فصلونه اړولي دي او له منځه یې وړي دي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د کوکنارو کرکیله پکښې کې زیاته کیږي او دغه راز د تریاکو قاچاقبران هم پکښې کې زیات دي. له دغه ولایت څخه قاچاقبران تریاک گاونډي ولایت هلمند ته انتقالوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې اجمل انت د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره به ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو نړیوالو موضوعاتو ته. روسیې په ماریوپول ښار کې، البته د اوکراین په ماریوپول ښار کې د بریا اعلان کړی. دا له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، لږ تر لږه له سمبولیک نظره د روسیې لپاره تر ټولو ستر بری ګڼل کېدای شي. پر ماریوپول د روسي پوځیانو د یرغل په نتیجه کې د راپورونو له مخې شاوخوا 20,000 ملکیان وژل شوي دي. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
روسیه چې د اوکراین د دونباس سیمې د نیولو لپاره هڅې پیل کړي، په ماریوپول ښار کې د ټولو سیمو د نیولو او بری اعلان وکړ. دا لکه چې روسیه پر اوکراین یرغل پیل کړی دی، د روسیه د پوز لپاره تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کیږي. د روسیه پوز کابو درې میاشتې پخوا ماریوپول ښار محاصره کړ او په پرلپسې بریدونه د ستراتیژیک بندر له خاورو سره خاورې کړ. اټکلونه شي چې د دغه ښار تر 20,000 ډیر ملکی وګړي وژل شوي دي. د کرملین له اعلان سره سم د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د خپل هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي چې د آزوف سټیل د پولادو فابریکه په بشپړ ډول نیول شوې او په دې توګه ټول ښار د روسانو لاسته ورغلی دی. آزوف سټیل په دې سیمه کې د اوکراینی ځواکونو وروستی سنګر و چې د روسیې په وړاندې مقاومت کاوه. د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس د دفاع وزارت په قول ویلي چې د دوشنبه په ورځ 2409 اوکراینی ځواکونه تسلیم شول. روسي چارواکو ویلي چې د آزوف سټال فابریکې ځینې دفاع کوونکي به د جنگي جنایت په تور محاکمه کړي. روسیې د اوکراین په جګړه کې یو بری ته اړتیا لرله، ځکه چې دا جګړه د روسي چارواکو د تصور خلاف روسیې ته ډېره سخته او ګرانه تمامه شوه. خو د پوځي چارو شنونکي وایي چې په اوسنی وخت کې د ماریوپول بشپړه نیونه یوازې سمبولیک اهمیت لري، ځکه چې دا ښار عملا د روسانو په کنټرول کې و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي هغه ساختماني او لوجستیکي شرکتونه چې د تیر نظام پر مهال د بیلابیلو پروژو له درکه حکومت پوروړی دی، د پورونو د ادا کولو لپاره یو کمیسیون جوړ شوی. د وزارت تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د وزارت چارواکو تیر ورځ د یو شمېر شرکتونو له مسؤلینو سره په لیدنه کې دوی ته د پورونو د ورکړې تر څنګ د نویو پروژو ژمنه هم ورکړې. وزارت وړاندې لیکلي چې دو پورونو له ورکړې سره به ساختماني او لوجستیکي شرکتونه پاتې پروژې هم بشپړوي. دا په داسې حال کې ده چې د ساختماني شرکتونو یو شمېر مالکانو شاوخوا درې میاشتې وړاندې په کابل کې د پرله پسې لاریونونو له لارې د خپلو پورونو د اخیستو غوښتنه کړې وه. دوی هغه مهال ویلي وو چې په تیر حکومت کې زیاتې پروژې عملي او بشپړې کړي خو پیسې نه دي ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال او د اقتصادي کمیسیون مشر ملا عبدالغنی برادر په دوبۍ کې یو شمېر لوجستیکي شرکتونو له مشرانو سره لیدنه کړې. د لومړي معاونیت په ټویټر پاڼه لیکل شوی چې برادر په دوبۍ کې د څو ملیتي لوجستیکي کمپنۍ له مشر محمد المعالم سره په لیدنه کې د سوداګرۍ په برخه کې د زیاتو اسانتیاو غوښتنه کړې. د څو ملیتي لوجستیکي کمپنۍ مسؤلینو طالب پلاوي ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی او دواړو خواوو په دې هوکړه کړې چې د پاتې کارونو د پرمختګ لپاره یوه کمیټه جوړه شي. د شوي هوکړې له مخې هغه افغان سوداګر چې د دوبۍ له لارې نورو هیوادونو ته صادرات او واردات کوي د څو ملیتي لوجستیکي کمپنۍ لخوا به ورته په لوجستیکي برخه کې اسانتیاوي رامنځته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان سوداګرو په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته نړیوال مارکیټ ته د لاسرسۍ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. او نن د افغانستان په مرکزي بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ شپږ اویا پوله، یو یورو شپږ 90 افغانۍ شپږ ویشت پوله، یو پاونډ 112 افغانۍ څلور ویشت پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 940 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 1030 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 450 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
دا خبری مجلې دی برخه ته مو هر کله کو
وړاندې به واورئ چې د ښځو په اړه د طالبانو لخوا زیاتېدونکي محدودیتونه او همدارنګه د طالبانو د حکومت یو شمېر نورې پرېکړې څنګه د هغه خلکو لپاره د نهیلۍ سبب شوي چې فکر یې کاوه د طالبانو دا دوره واکمني ښایي د دوی د پخوانۍ واکمنۍ سره توپیر ولري. خو تر هغې مخکې راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ګڼو نړیوالو رسنیو بیا هم د افغانستان په اړه مقالې او رپورټونه خپاره کړي دي، څو یې راخلو.
د امریکا انټرنیټي خبرونې هافینګټن پوسټ د طالبانو پر تازه فرمان لیکنه خبره کړې چې له مخې د ټلویزیونونو پر ښځینه ویاندویانو نور محدودیتونه لګول سوي دي. د مطلب په دوام لولو، طالبانو په تازه مورد کې ښځو ته امر کړی چې له کوره بهر برقه یا هم بشپړ حجاب واغوندي او له سترګو پرته نور بدن باید پټ وي. خبرونه دغه راز له کار او تحصیل څخه د ښځو او نجونو د بې برخې کېدو موضوع ته هم اشاره کړې ده. د طالبانو حکومت د افغانستان تصویري رسنیو ته د پنځمې پر ورځ امر وکړ چې ټولې ښځینه ویاندویانې دي د خبرونو وړاندې کولو پر مهال مخونه پټ کړي. ځینو رسنیو تایید کړی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوی ته په دې اړه یو مکتوب هم لیږلی دی. د طالبانو د دې تازه پریکړې په عکس العمل کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار په خپل ټویټر کې لیکلي، له عامه ژوند څخه د ښځو د لرې کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. ښځینه ویاندویانو ته د طالبانو تر امر وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د انتقادونو او عکس العملونو په ځواب کې خبرلانو ته وویل، د حجاب رعایت یو دینی امر دی چې د هغه په وینا د ښځو له عفت او عزت سره مرسته کوي. خو انتقاد کوونکي وایي په افغانستان کې ښځو له وړاندې هم حجاب رعایت کاوه او دینی ارزښتونو ته ژمنې وي. د لیکوال په باور وروسته له هغې چې طالبانو په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، دوی داسې شول چې منځلاري دي او تر پخوا بدل سوي. خو د خبرونې په لیکنه طالبانو په وروستیو اونیو کې داسې سخت اقدامات کړي چې بیره کیږي د بشري حقونو پر فعالانو ښځو او نجونو محدودیتونه لا پسې زیات سي. لانګ وار ژورنال په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ په افغانستان کې د القاعده شبکې ځواک ته په کمه سترګه ګوري، خو د داعش ډلې د خراسان څنګه تهدید تر هغه ډیر جدي ګڼي. وړاندې لولو، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په تازه راپور کې په افغانستان کې د القاعده د جنګیالیو شمیر کم شول سوی دی. د لیکوال په نظر په دغه راپور کې په افغانستان کې په یو ډول د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه فعالیت اصلي خطر بلل سوی دی. د لانګ وار ژورنال د مطلب په حواله، د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل تر ورتلو وروسته د القاعده شبکې او د هغه مطبوعاتي برخې فعالیت په افغانستان کې لا زیات سوی او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د دغو فعالیتونو د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د داعش ډلې خراسان څنګه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی، خو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله تر ډیره ځپل سوې ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی. د طالبانو لخوا پر خصو اجباري حجاب او ډول ډول محدودیتونه، پر موسیقي بندیز، پر خلکو فشار راوړل چې ګیرې دی پرېږدي، د دې ډلې د وسنۍ او پخوانۍ واکمنۍ ترمنځ یو بل ته ورته ګڼل کیږي. د چارو شنونکي وایي د طالبانو وسنۍ دوره هم ورو ورو د دوی د پخوانۍ دورې بڼه خپلوي، هغه دوره چې د دوی له قبله له خلکو هر ډول ازادي اخیستل شوې او افغانستان د نړۍ یو منځوي
هیواد.
په راپور کې یوازې د خپل تخلص چې امانی دی د یادولو اجازه راکړه. مدافع وکیل وا خو لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، دنده یې پرېښوده او تر ننه په کور ده. د خوځو پر وړاندې د طالبانو بیلابیلو وضع شویو محدودیتونو ته د جبر، ظلم او د ټولنې د یوې برخې د حذف نوم ورکوي.
موږ درې زره ښځینه مدافع وکیلانې لرو. دوی اوس نه یوازې دا چې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي، بلکې اقتصادي هم ځپل شوی دی.
د اغلی امانی په څیر زرګونه افغان ښځې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته بې دندې شوې. طالبانو د نجونو او ښځو پر زده کړو هم محدودیت وضع کړی. فاطمه باید سږ کال له 12 ټولګي فارغه شوې وای. د هغې ټولې هیلې زده کړې دي، خو طالبانو پرې
د خوانسي دروازې بند کړي.
مکتبونه چې بندې زه هر ساعت په کال حساب او دا یو ډیر بد وضعیت دی. هیله کوم غوښتنه مو ده زر تر زر زموږ مکتبونه خلاص کړئ.
له کار او زده کړو د نجونو او ښځو د بې برخه کولو په ګډون طالبانو په ښځو حجاب هم جبري کړی او چادري یې د حجاب تر ټولو خبره بللې ده. د دې ترڅنګ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ټولو دولتي ادارو کې د ګیر پرې خودو کمپاین پایل کړه او تر خوې په لویو لارو او واټونو کې محتسبین له خلکو غواړي چې ګیر پرې کړي. د یوې دولتي ادارې کارکونکو چې نه غواړي نو موغه خبر شي ازادي رادیو ته وویل هغه چې ګیر نه لري دفترونو ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. همدا ډول موسیقي چې د افغانستان د فرهنګ سره تړلې او ارزښت دی طالبانو یې په اوریدو بندیز لګولی او تر خواهی هیڅ هنرمند په آزاد ډول نشي کولی کنسرت ورکړي یا سندرې ووایي. فریده ترانه افغان سندرغاړې ده چې اوس هالند کې اوسي. اغلی ترانه ازادي راډیو ته وایي د طالبانو په واکمنېدو سره افغانستان یو ځل بیا د هنر او موسیقۍ د نابودۍ په درشل کې دی.
آهسته آهسته میبینیم که
رو رو ګورو چې موږ د پخوا په څیر چلند سره مخ کیږو. یعنی دا چې درس نه ویل د موسیقۍ حرموالی د هنر حرم ګڼل هر څه په خپل ځای دي بس یوازې ورو ورو یې رامخته کوي. بدبختانه موږ بیا هم د هنر موسیقۍ او په ټولو برخو کې د تیارې او سقوط سره مخ یو.
موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې دوه ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ښکاري طالبان د یو هنرمند د موسیقي وسایل سیزي. په یو بل ویډیو کې هم چې مودوران د خبره شو ښکاري چې طالبانو یو ډله هنرمندان چې د موسیقي آلات ورسره وو پر عمومي سړک د سزا ورکولو په تور روان کړي او خلکو غواړي چې ننداره یې وکړي. په نوې ملسیزه کې هغه مهال چې د طالبانو رژیم پر افغانستان واکمن وو په همدې شکل خود د کار او زده کړو اجازه نه درلوده. حجاب چې بڼه یې چادري و جبري وو او تر خواهی پر موسیقی اوریدو او خبرولو بشپړ بندیز. بشیر صافی چې د امریکا په اسپین پوهنتون کې د کورنی امنیت او تروریزم برخه کې لوړې زده کړې کړي وایي د طالبانو لکړونو معلومی کې چې د تیر په پرتله هیڅ تغییر نه دی کړی.
پر ښځو محدودیتونه په ځانګړي ډول د تعلیم په برخه کې دوی د پر نړیوالو د خپل حکومت د رسمي پیژندلو لپاره د وی هربې په شکل کاروي چې د نړیوالو غوسه هم راپارولې ده.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد بیا طالبان تورنوي چې له افغانانو نړیوالې ټولنې سره د خلکو د حقونو د خوندیتوب او یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو په اړه خپلې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړې.
مېرمنو په وړاندې چې کوم دریز طالبانو پرون وو مطلق همغه دریز نن دی. د دې سیاسي ساختار جوړښت چې سړول دوه ویشت کاله مخکې وغه د اسلامي امارات ورته ویلې نن هم اسلامي امارات ته وایي د قانون جوړونې له برخې څخه نیولې تر ظرفیتونه پورې بې پروا او نن هم بې پروا دي. هغلته هم د په لاندې صفوفو کې چې کوم جنګیالي لرله په کوم فکر او ایډیالوژي چې راغونډ کړې وه هغه فکر او ایډیالوژي نن هم هلته موجوده ده.
د طالبانو مو د دې راپور تر خپرېدو د پورته نیوکو او اداو په اړه سپیناوی وغوښت خو ځواب یې رانه کړ. یوازې په کور دننه نه بلکې د طالبانو اوسنی رژیم په نړیواله کچه د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو ملګرو ملتونو او ډېر شمېر هیوادونو لخوا تر نیواکو لاندې دی چې افغانانې له خپلو بنسټیزو بشري حقونو بې برخې کړي او خپله یوه ځانګړې ایډیالوژي پرې په زور تحمیلوي. هغه څه چې طالبان یې د افغانستان کورنۍ موضوع بولي وایي بهرنیان دې په دې برخه کې لاسوهنه نه کوي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسېد.
د ولایت پروان ولسوالۍ کې شاپینه پخوا به د معارف یو روپۍ نه ضایع کېدله. اوس د پنځم بس معلم چې معاش دی 1950 روپۍ دی. دوی ورکوي 1500 کله 1600 درې څلور روپۍ د ټولو نه کارغلا روانه ده. زما د وزیر معارف نه دا درخواست دغه لاندې رئیسانو مدیران دا ټول په دې غلا کې سره شریک دي. دوی نه دا درخواست کوو چې د دې پښتنه وکړي د جنکیو د مکتبو پسې راغس پړونه داسې شو چادري داسې شوه د دې غټو غلو مخنیوی وکیا. یوازې په کیسافي کې 3500 پرسونل دی چې دغه 3300 روپۍ د هر یو نه دوی کاټ کړي. نو دا سوله کونه شول. زما د وزیر معارف نه دا درخواست دی ازادي راډیو نه چې دا وزیر معارف دا خبر ورسوي. په تیر حکومت کې موږ سره افغان بیسم کارت و 10 روپۍ نه ضایع کېدلې. دوی هغې ته فساد حکومت ویلې او دوی ځان ته اسلامي حکومت وایي چې د دوی مخنیوی نه شي کولای او د جنکیو پسې راغس د پړونه ده شو پړونه ده شو چادري ده شوه. زما د وزیر معارف نه دا درخواست ده چې دوی د جدي پام وکړي او دغه عزیز بانک چې کوم رئیسانو او مدیرانو سره ملاو دي دغه محکمې ته کړي.
دا وسله لپاره هم دومره دا ساده رادیو خبرونه د سهار لو بجو د مخام تر و بجو پوری دوام لري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري 12 بجې او 13 دقیقې شوي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې کمیسیون او پخوانی دولت د څو نورو مهمو ادارو تشکیلات تیرونی د طالبانو د حکومت د یو حکم په اساس لغوه شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې ویلي چې فعالیت په تیرو نهو میاشتو کې د امنیتي، مدیریتي او مالی بحران له کبله ځنډیدلی و، خو بیان زیاتوي چې دا اداره به له کورنیو او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. طالبانو په روزګان ولایت کې د نشه یي توکو د پیرو پلور لوی مرکز بند کړی. د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي چې دا کار د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله خونزاده د فرمان په اساس شوی دی. د روزګان د امنیت قمندانۍ ویان اغه ولی قریشي ازادۍ راډیو ته ویل که څوک له دې امر څخه سرغړونه وکړي نو بنیول شي او عدلي او قضایي ادارو ته به وسپارل شي. طالبانو درې ورځې مخکې په روزګان کې د کوکنارو د کښت د اړولو خبر هم ورکړی او ویلي دي په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو نوي فصلونه له منځه وړي دي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د کرومایټ د قانونو د استخراج مزایده لسو شرکتونو ګټلې ده. د وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون خپره شو ویلي دي چې 214 شرکتونو په مزایده کې ګډون کړی و. د خبر پانه له مخې د مزایده ګټون کې لس شرکتونه به د کندهار، زابل او لوګر له قانونو څخه کرومایټ استخراجوي. کرومایټ له اوسپنې ډکه تیږه ده چې د ډیرو کلکو وسایلو په جوړولو کې کارول کیږي. روسیه له نږدې یوې میاشتې جګړې وروسته د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې د بریا تر ادعا وروسته د دنباس سیمې د نیولو لپاره هڅې پراخې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې وروستی اوکراینی سرتیری هم تسلیم شوی. روسیه ویلي په تیرو څو ورځو کې په دې سیمه کې د ټولو تسلیم شویو اوکراینی سرتیرو شمیر 2409 ته رسیږي. روسیه اوس په ختیځ لوهانسک سیمه کې عملیات سخت کړي دي او پر ټول اوکراین د روسیې الوتکو بمباری زیاتې شوي. نن سهار د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډیرو سیمو کې د بمباریو په خطر د خطر زنګونه ووهل شول. او د فنلند د ګاز دولتي شرکت خبر ورکړی چې له روسیې څخه د هیواد ته د ګاز صادرات نن بند شول. د روسیې ګاز پروم شرکت پرون اعلان وکړ چې فنلند ته صادرات به د شنبه په ورځ بند کړي. د فنلند د ګازوم شرکت اجرایی رئیس مایکا بیلیانین پرون وویل د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنکي د ګاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. روسیې مخکې له دې په ناټو کې د فنلند د غړیتوب د پلان په اړه هم خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې دا کار به د فنلند لپاره ناوړه پایلې ولري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي.
د هلمند په یو شمیر ولسوالیو کې باج کروندګرو د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړه او دغه کښت یې له منځه یووړ.
په یو بل راپور کې به واوري چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
مریضانو کې همی چرس
هغه ناروغان چې چرس له تمباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظي ور کمزوري کړي دي.
دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده.
د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپلنو د کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپلنو ځان لري ساتي.
د کابل خاریان وای چی په کابل خار کې د متادینو ډیروالی د اجتماعي ستونزو لامل شوی دی.
سبا صاحب چې بس چې ګورو چې کوم ځای کې د وړو ماشومان د درې تایرا وړو بایسکلونه دي چې دا ځای کې نسته.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
له پلار سره مې زما بس ډېر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده درځه چې ځو.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې لسکونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د هلمند ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو د هغو بوټو اړولو لپاره عملیات پیل کړي چې د حمل په میاشت کې کرل شوي وه. په داسې حال کې چې د هلمند او روزګان ولایتونو خلک د حکومت د دې کار هرکلی کوي، خو ځینې بزګران بیا وایي کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي دوی به د کوکنارو اړولو له امله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل درې اونۍ تیرې شوې او په روزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې د کوکنارو بوټو تازه د مځکې څخه سرونه راپورته کړي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خوند سږ کال د حمل د میاشت په 14مه نیټه د یو رسمي فرمان په صادرولو سره د کوکنارو کښت منع کړ. اوس د طالبانو حکومت وایي چې د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان او د نافع ټکور که څه هم دا یادونه نه کوي چې څومره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي، خو وایي دوی د کوکنارو د هغو بوټو اړولو ته ژمن دي چې تازه کرل کیږي.
د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې بعضې کروندګرو د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمانه سرغړونه کړې وه او بیا د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړه او دغه کښت یې له منځه یووړ. د کوکنارو په کښت باندې هیڅوک لاس پورې نه کړي او سرغړونکي به یې له مجازاتو سره مخامخ کیږي او همدارنګه به کښت له منځه ځي.
هغه ویډیوګانې چې د کوکنارو د اړولو په بهیر کې اخیستل شوي لیدل کیږي چې ځینې بزګران هم نیول شوي او ښاغلی ټکور هم د خپل رهبر د فرمان د سرغړونکو د سزا خبره کوي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه ځانګړی قانون او پالیسي نه ده اعلان کړې. د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې اوسېدونکي له پیل څخه بیا تر اوسه د کوکنارو اړولو د عملیاتو هرکلی کوي. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ یو اوسېدونکي امین الله له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنارو پر ځای د حلال او قانوني کښت مخه کړي.
دا منی تاریخ نه دی، دغه طالبانو ټول د بنځای وړي دي. نو وایم دغسې ماسې لاړ شه دي تر د تاریاکو پر ځای د غنم وکړې، حلال شی دي وکړې.
د هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ په یوه ویډیوي کلیپ کې لیدل کیږي چې طالبان د ټرکټر او رینجر موټرونو په وسیله د کوکنارو یوه کرونده ویجاړوي. د هلمند ولایت دوه بزګران قدرت الله او عبدالمتین شکایت کوي چې وچکالی دوی ته ډیر زیان اړولی دی. کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه سي نو له ډیرو اقتصادي ستونزو سره به مخ سي.
په نوزاد مساکلا او په دې ولسوالیو کې داسې تاریخ ماتېږي. دا خو د بزګرو دپاره یو غټ خنډ دی. ګوره زه خپله بزګر یم، زه وسې خو غنم په وکرم، غنم ماته دونه شی نه ګټي، بل شی ماته دونه نه ګټي. نو دا چې بند سه د دې په ځای کې د دې په بدلا کې باید موږ ته تخم راکول شي چې د هغه بدلای یې
ارګو چې وبان سی ورور دا خو ډیر ښه کار دی. مونږ لري موږ ته باید بدل را کول شي ځکه چې غنم مودا شان خدای سپې نه جوړي. مثال تاریخ کو دی سپې موږ ته جوړوي.
د کوکنارو د کښت اړولو لپاره داسې مهال عملیات پیل کیږي چې د کوکنارو د تیر فصل څخه لاسته راغلي تاریخ په هلمند ولایت کې د هیروین په کارخانو کې پروسس او هیروین ځین جوړیږي، خو تر اوسه د دې کارخانو د ویجاړولو پر ضد د عملیاتو راپور نه دی ورکول شوی.
یوه څېړنه ښیي چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د معتاد په دماغ کې د جدي ستونزې سبب کیږي. دا څېړنه چې د چرسو پر معتادینو ترسره سوې ښیي چې په پرله پسې ډول د چرسو استعمال د دماغي فشار، د حافظې د کمزورۍ او د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ګډوډۍ سبب کیږي. ډاکټران وایي چې په افغانستان کې ډیری معتادین چرس او تمباکو په ګډه استعمالوي چې د درملنې پړاو یې هم پیچلی کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بسیار سر اعصاب تاثیر میکنه، اعصاب بسیار ضعیف میسازه.
جبار څلور کله مخکې له خپلو انډیوالانو سره د شپې په بنډارونو کې د برخې اخیستو په وجه په چرسو اخته شو. دی چې د حافظې د کمزورۍ تر څنګ د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ستونزو له امله هم ځورېږي. لیوې اونۍ راهیسه د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې بستري دی. جبار وایي د ده د چرسو نشه د دې سبب شوه چې وروسته چرس او تنباکو ګډ استعمال کړي.
چرس خو می گرفتیم فرض مثال
ته 500 روپۍ به مو چرس رانیول، بیا به مو هغه میده کول، لږ تنباکو به مو سره ګډول، سیګریټ به مې ځینې ډک کړ او بیا به مې څکول. کله مې چې چرس کول که چرس به و نو ښه به وم، پټه خوله به ناستم، خبرې به مې نه کولې، خو کله به چې چرس نه رارسېدل ډېر به په قهر وم.
د هغو معلوماتو له مخې چې د معتادینو د درملنې له روغتیایي مرکزونو څخه راغون شوي، په افغانستان کې ځوانان لومړی د تفریح لپاره د چرسو نشه کوي او په دې وروستیو کې ډیر ځوانان په چرسو معتاد شوي دي. د اروپا د نشهیي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز څېړنې ښیي چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جسمي ناتوانۍ، عصبي سیستم د کمزورۍ، د درسونو په یادولو کې ستونزې او د معتادې مور په ګېډه کې پر ماشوم د ناوړه اغېزو سبب کیږي. د دې څېړنې پایلې ښیي چې د چرسو نشه د لویانو خلکو په پرتله ځوانانو ته ډیر زیان رسوي، ځکه چې د هغوی عصبي سیستم او ذهن د ودې په حال کې دی. په کابل کې د نجات روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر محمد نومان رشیدی پوپل وایي چې په دې وروستیو کې دوی ته د چرسو معتادین ډیر ورځي. په دې معتادینو کې ډیری ځوانان دي چې د رواني ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي.
مریضان کې امی چرس
هغه ناروغان چې چرس له تنباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظې ور کمزوري کړي دي. دماغي نارامي او رواني ناروغي ورته پیدا کوي چې په نتیجه کې د ناروغ پر دماغ فشار راځي، پر لپسې بي خوبي ورته پیدا کیږي چې دا ناروغي بيخي د درملنې وړ نه ده او د مړینې سبب هم کیدای شي.
مریضان شوه میدان
په افغانستان کې په سیګریټو کې له چرسو سره د تنباکو ګډ استعمال ډیر رواج لري. د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه ذهني ګډوډۍ چې له چرسو سره د تنباکو د ګډ استعمال په نتیجه کې پیښیږي، د معتاد د درملنې بهیر هم ټکنی او پیچلی کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. د نشي مواد د استعمال لامل په معتادینو کې رواني تغیرات راځي. په کورنۍ او ټولنه کې تاوتریخوالی او جرمونو ته لاس اچوي، ځکه نو خلک دې ته اړیستل کیږي چې د معتادینو سره بد چلن وکړي. دوی وایي له کورنۍ څخه یې وشړي او په بد سترګه ورته وګوري. دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی پر څو ډوله دی او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې. او په پیل کې مو پوښتلی چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي.
دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا داسې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، لکه د پولیس او یا د امنیتي موظفین دوی تکیي او یا بندي کوي. زور بیای نور دا شاقه کارونه اجرا کوي. دا ټول خپل نو خوشنط دي. نو
څو ډوله تاوتریخوالی وجود لري چې له معتادینو سره ترسره کیږي؟
یو فزیکی ده او بل رواني. هغوی ته بد و رد خبرې ورته ویل کیږي، هغوی تکیي او یا بندي کوي او یا دا چې د شاقه کارونو ور باندې کوي. اصلا دا همدغه ډسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کیږي کورنۍ نه شروع کیږي، ځکه چې دوی چې معتادېږي په مخدرو توکو نو بیا کورنۍ باندې دومره هغه نه لري، علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لری کیږي. دی چې لری کیږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرفولو لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري. دوی راځي کور ته، کور نه یو شی اخلي، ځي خرڅوي. دا چې خرڅوي دی خپل آهسته آهسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي. قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي. یو کورنۍ ده، یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي، دغه متاد نه ورکول کیږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کیږي، دی غواړي چې واده وکړي، دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري. نو دا خپل بل خشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا هم خپل یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي. دا خپل هم یو خشونت دی. د مغه خار هم خلکم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلکم دوی باندې خشونت شروع کوي. لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمي کې لمر ته دوی کینی. بالاخره دا هم خلکم چې دوی باندې دا خشونت کوي، نو بیا دولت نو مجبور دي چې دوی باندې نو خشونت لارې را مخته کړي. چې دا خپله نو حقوق بشر له لحاظ دوی هم خپل د معتدینو په مقابل خشونت دی.
تاسو دوه ډوله تاوتریخوالی یادونه وکړه، له معتدینو سره یو فزیکی ده او بل هم رواني ده، په دغه دوه کې کوم یو ډیر خطرناک ده د معتدینو لپاره؟
ولا دوه خطرناک دي، ځکه چې دا لفظي او روحي او رواني له لحاظ دوی باندې هغه کې خشونت کوي، خپل نو د دوی په اعصاب باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمال باندې او یا سیستم عصبی باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي. او دا فزیکی برخورد دوی ته نو اکثرا مونږ چې ګورو شپې لخوا ورځې لخوا دوی نو زخمی کیږي، جروحات پیدا کوي، بلاخره کیدای شي چې د تکول لاره نه د دوی پخې مات شي او بلاخره کیدای شي چې ځینې مرسوي وي.
عوامل یې څه دي ولی له معتادینو سره تاوتریخوالی کیږي؟
دا خو اصلا خبره ده، دا یوې خو د مونږ جامه او د مونږ هیواد داسې دی چې اکثرا د دوی په مقابل کې آگاهي هامه بیخي کم دی. دوی نو نه پوهیږي چې دغه بیچاره چې معتاد شوي دي د دې حامل باید پیدا شي چې دې څرنګه معتاد شو. خلک ټول فکر کوي چې دا معتاد دي نو مقصر دا دي. دغه تقریبا اکثریت نوي کسانې د خراب اقتصاد له خاطره، ځینې نور عوامل چې په همدغه محیط جامه دي، هغه نو دوی هغه شوي دي، اخته شوي دي او معتاد شوي دي. د طبابت له لحاظه دوی هم یو مریض دي. عام خلک فکر کوي چې دوی مقصر دي، خو لیکن دغه بیچارهګان مقصر نه دي. او بله مهمه خبره دا ده چې دغه معتادین چې دوی هم د خپل د موادو ترلاسه کولو لپاره غلا کوي، او بیا دوی یو په یو محیط و منطقه کې او یو په یو خار په یو منطقه کې یو ماجرا جوړوي او یا خلک ته وژني د دې له خاطره چې دی هغه د مخدره توکو پیسې پیدا کړي. د دې له خاطره نو بیا امنیتي ځواکونه او خلک هم نو مجبور دي چې د خپل هغه د قانون تطبیقولو لپاره دوی هم مجبور چې دوی په مقابل خشونت نه کار واخلي.
حل لارې څه دي؟ څنګه کېدای شي چې له معتادینو سره د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي؟
اول کې باید آگاهي هامه پوهاوی باید ډیر شي. خلق باید پوشه چه دا معتاد څنګه معتاد شو، اغا عامل پیدا شي، بیا اغا عامل کی باید رسیدگی وشي. او دوهم دا چه د معتادینو د تداوی مراکز دیر شي. ساتامه وزارت باید د دې په بخش کې لږ زره مصارفاتو کې دا جامع جهانی کومکونه مرسته وکي و چې د دوی لپاره یو مرکز یو مجهز سنتر جوړ شي، دوی بیا تداوی شي. او مهمه خبره دا ده چې ورسته د دې چې دوی تداوی کیږي، دوی ته باید یو مصروفیت پیدا شي، یو وظیفه پیدا شي.
آیا پوهیدلاست چې د اسلام د نظره باید د معتاد سره څه ډول چلند وسي؟ په دې اړه به د مولوي عطاالله فیضانی خبرې واورو.
پکار دسه د خلک د داسې مریض سره چې هغه معتاد وي د هغه سره د ترحم او شفقت ته کار واخلي. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې امشي میلن عد مریضا یوم بالمزل وکه د مریض پوښتنې ته ورسه. لیغې جملې نه یو مریض هم دغه معتاد ده، سه دغه مریض زیات دلاسایي ته ضرورت لري، زیات تداوي ته ضرورت لري، او د معتاد پوښتنې ته هر مسلمان باید ورشي. په دې خاطر چې هغه وکولی شي په یو طریق له طرقو نه هغه له دې اعتیاد نه راوګرځوي، ده ته د هیله ورکي او دا احساس دی ورکړي چې بیرته جوړیږي، ته به بیرته رئیس شې، ته به مامور شې، ته به دکاندار شې. دی له هغه بدو ملګرو نه باید راوګرځول شي او دی په بعضو نورو کارونو په بعضو نورو چارو باندې بوخت راشي. دغه نوم په اسلام کې خپل په همدې خاطر ده چې نیک نوم په یو چا باندې کیښودل شي او تل په دې نیک نوم هغه سړی یاد شي. شریعت موږ ته وایي چې تاسو په لقبونو خصوصا ناوړه او ناسمه لقبونو څوک مه یادوئ، خصوصا دا خلک چې مریضان دي، څوک ورته پوډري چرسي بنګي او شرابې، او دا د انساني کرامت او انساني شرافت نه ده بخیل لري خبره ده. که چیرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد له خپل کور وشړي، د باندې څه ولاړ، هر بد نوم بیرته د کور ته راګرځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي و جمعه ته ننوت، هغه شراب څکل. دلته صحابه دغه باره کې بد رد ویلې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، تاسو دغه په باره کې بد او رد مه وایست، دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي. نو دلته هم پکار ده چې دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي. همدارنګه د معتاد ته هم باید هغه بد اغیزې د دې اعتیاد ورته بیان شي. الله پاک فرمایي چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، ته د خدای لاره ته یو څوک رابوله په حکمت سره او په موعظه حسنه. حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیهم السلام ولیږي، ورته وایي فقولا له قولا لینا، نرم خبر ورته کوي. دا د نرم خبرې تاثیر د توندې خبرې نه ډیر زیات وي. نو دغه معتاد کس په حکمت موعظه حسنه په نرمه په دلای ساینه هغه پوه کړی شي.
آیا پوهې دلاس؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادې رادیو اوری چې په 1296 منځنۍ څپو خبرېږي، او اوس ته خاطرې وار دی. په کابل ښار کې ورځ په ورځ د معتادینو ډېرېدلو خلک اندېښمن کړي دي. د کابل اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی د معتادینو له لاسه د ورځې لخوا هم د کورونو دروازې خلاصې نشي پرېښودلی. له دې ډلې څخه یو هم عبدالوارث دی چې په سپینه ورځ معتاد کور ته ورغلی او د کور سامانونه یې ځینې غلا کړي دي. دا چې معتاد یې کور ته څنګه ورغلی، دوی ولې نه دي ورباندې پوه شوي، او څه شی یې ځینې غلا کړي دي، دا به خپله د عبدالوارث له خولې واورو.
کابل کې چې ژوند کې دلته خو پولاریان زیات هم دي، نو روزانه ورسره مواجه کېږو، خو یوه عجیبه غوندې ډېره ښه قصه ده چې موږ بېګا د اختر نه شپې ورځې تېرې شوې وې، دوه درې ورځې مېلمانه هم درلودل. نو د موږ کشری ورور د کوره ووت چې زه به مستې راوړم کور لپاره، کنه دی چې لاړم مستو لپاره، نو دروازه یې ځان پسې پورې کړه. د کلا موږ نو د عامه کوټه کې دغه عمومي کوټه کې ناست یو خبرې کوو، یو بل د موږ د تره زوی د احمدي نومېږي، هغه ته هم خبر ورکړه چې تم راسه د مېلمستیا کې موږ سره ګډون وکړه. بیا یو 15 دقیقې تېرې وې چې دروازه بیا وازه شوه. چې دروازه وازه شوه، نو د واړو ماشومانو د پردو مردو کلاس وخت چې کاکا راغی، کاکا درک نه لګېده، خو موږ نور مصروف خپل قصو کې شو. خو چې کله مستې راغلې او ډوډۍ موډۍ مو خوړه او دا قصه ختمه شوه د مېلمستیا، سبا سهار ته چې پاسېږي چې ګورو چې کوم ځای کې د واړو ماشومان د درې تایره واړه بایسکلونه دي دوه دانې، چې دا ځای کې نسته، د بایسکلو نسته ځای کې، ولکه چې خیره چا خطلار چې د کثافات او کراچۍ هم نشته. بیا مې عجیبه غونډه شوه، اخواته چلو چې د دیګ بخار د انزل لپاره چې دا ویلې مخکې خي واغم، نو په دې پوښتنه چې دا کله چې مستو په سیالت مو، نو هغه نه پاس پودری لم نو، ته هغه کاکا نو هغه نو پودری و چې دا ټول شان ز ټول کړي ولا په کراچۍ کې خي وا وړي ول. دا عجیبه ډیره جالبه قصه چې موږ دې یاد نسی.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شته چې حاجی معصوم د خپل زوم اکبر کور ته ورځي او غواړي چې خپل لور او لمسیان په زور خپل کور ته بوزي. که څه هم د حاجی معصوم لور خوشاله ده چې د خپل اولادونو سره د خپل میړه کور پرېږدي او د پلار کره ځي، خو اکبر خپل خسر ته اجازه نه ورکوي چې میرمن او اولادونه یې ځینې بوزي. دا چې حاجی معصوم ولی له اکبر څخه د هغه میرمن او اولادونه په زور بیایي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پیښې شي دا به په ډرامه کې واورو.
آجی صاحب بخیر آجی، بخیر آجی.
ستال الان سبا هم چا خیر لیدلی؟
سلام علیکم بابا، ستڑی مشی.
خیر یوسی لوری، تا هم ستڑی مشی.
آجی صاحب نظر دومرم بر ستڑی شم چه چا تمیز خیر میشی رسیدلی.
خیر لکوم شو، سم ده فساد گوده، خپل کور خود وران که زور ده ورسیگن و کلای با هم وران که
گور خمیدان ده شکو روغ و جور ده
دا کور نده سور تنور ده تنور، پوشوی که نه
رنگ سور تنور ده، رخو ایز پونه شوام
دا کور ده زمان لور تا سور تنور گرزه وله ده
آجی صاحب ده زمان کور ده، اوائشم بیرمان به هیچ ساخ نداری چه زمان پا کور نشوان که گوده وای پوشوی
عائشه که ستا میرمن ده نو زما لور ده زه تا ته اجازه نه درکوم چې زما له لور سره ظلم وکړې
پلار مې ښه وایي ستا له لاسه خو دا لس کاله کېږي چې په اور کې سوځم
نه نه ژبه ورې تا اوس دومره ښې چې زما سره ژبه کوې ه
ولې دا انسانه نه ده ته به په میاشتو میاشتو له کوره ورکې او دا به له اولادونو سره په کور کې یوازې وږې تږې پاتې یې
عجي صاحب ما مخکې هم درته وویل چې دا زما خپل کار دی
نو ته به زما لور وژنې او بیا به وایې چې دا زما خپل کار دی ها
نو اوس خو مې وژلې نه ده چې ته دومره په کار یې
ما درته وویل چې وږې تږې شپې سبا کوي
زه چې نشم مړولی ته به څه توره وکړې ها
زه یم دا اوس کور ته راسره بیا یم زما سره به ارامه اوسې دل مسیانو پالنه او روزنه کوم ستا په کور کې تعلیم خوسته کې چې ټول خوارځواکی شوی دی
اکبر پلار می سمه خبره کوي زه نور ستا سره په دې کور کې نه پاتې کیږم له پلار سره مې ځم بس دی ډېر تکلیفونه مې وګالل
درځه لورې چې کور ته ځو
سمه ده درځه چې ځو راځئ بچیانو چې ځو بس دی ستا سره نور ژوند نه کیږي زه په یو شاد بېرته دې کور ته راځم چې ته نشه پرېږدې درځئ بچیانو چې ځو
ګوره اکبره ته نشه پرېږدې نو ښځه او اولادونه به دې بېرته درته راشي که د علاج پیسې نه لرې راځه زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم
ستا یې له ما د نشو سره څه کار ه
بس نو ته دې خپل پوډر وهه ستا له خاطره ولې باید ستا بېګناه ښځه او اولادونه قرباني شي درځئ لورې چې ځو
درځئ بچیانو چې ځو
راځه
ډاکټر صاحب اجازه ده
راځه راځه مهرباني وکړه
السلام علیکم ډاکټر صاحب
وعلیکم سلام راځه په دغه چوکۍ کښېنه
سمه ده دانه کښېناستم
ښه ځوانه څه تکلیف لرې
ډاکټر صاحب زه خو څو کاله کېږي چې دا غم لړلې پوډر څکوم اوس غواړم چې پوډر پرېږدم او د ځان علاج وکړم
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی خو ولې غواړې چې نشه پرېږدې
بس ډاکټر صاحب پوښتنه مه کوه پوډرو مې مینه راسپېره کړه
سمه ده موږ به دې بستري کړو پایواز در سره شته
نه ډاکټر صاحب پایواز نه لرم
ولې خپلوان نه لرې
ډاکټر صاحب هیڅوک نه لرم میرمن او واړه ماشومان لرم خو هغوی خو څنګه څخه بوتلل زه دا یو کال کېږي چې یوازې اوسېږم
خو سور دې ولې میرمن او ماشومان درنه بوتلل
ویل ته یې ساتنه او روزنه نشې کولی او رښتیا یې ویل ما نشو ساتلی زه خپله په شپو شپو وږی ویده کېږم نو دوی به مې څنګه ماړه کړي وای
رښتیا هم چې دا ډول ژوند ډېر ګران دی
پرون مې په بازار کښې یو ماشوم ولید کېک مل زما د زوی په شان پو ډېر مې وژړل ما وی که ما نشه نه کولی اوس به ولې د خپلو اولادونو او مېرمنې نه ژړا اوسېدی
ژاړمه ژاړمه خدای به دې بېرته له خپلې مېرمنې او اولادونو سره یو ځای کړي خو موږ یو قانون لرو هغه دا چې ته باید یو پایواز ولرې خو سور به دې در سره مرسته وکړي
او مرست را سر کبی دیر با خوشحالشی چیزه علاج کام ما تیویل دی چه کتت نشی پری خودلو تغاره کیک دی زم رست در سر کام او اولادون و میرمون دیم بیرت در سپارم
نو چی دا سی دا خسورت خبر که دکا پایوا ضروری دی
بزوار و سرگو داکتر سیم اندار اتناوز زنگ گفته باهم چه شفاخانی تراشی
تازه رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو